የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰደላ ኸሰንፈር ሰላሙነ ወመነይ ዳ ሳዲ ራዲዮይ መጀሌ ፈራዋን ኸበረወነ ኪ ለናምቱ ሻይር ሰለማን ላይቅ ሰረ ደባረኳል መኺል ደ ሙፈሰል መረኪ ሉምሬ ይበርኻውሩ
او پروخ کی بنواس اب رپورٹر و انیس اخبار او بنواس دغش اغه انیس کی چاپکه دا لمو لمرانی خاطره لا
استاد نجیب منلایمو د دونکی شوت ناول له موضوع او کریکٹرونو خبري
همه غمره چه دون کیشوت ده خیالون پو دنیا که غرق دهش سانشو پانسا ده مادیات پو دنیا که غرق ده و اغا هرس ده مادیاتو پو تل عرضهی
نور مطالب هم لرو پسر که ده اونه خبرون آورهی چه لینا شریفی الولی
د افغانستان د ملي تیاتر د وم فستیوال د جوړولو مسؤلان وایي چې په دې فستیوال کې د ټولو کلتوري او هنري ادارو د ګډون لپاره هڅې روانې دي. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د تیاتر څانګې مسؤل محمد عظیم حسین زاده چې د دې فستیوال د جوړولو د کمیټې غړی دی آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه کلتوري جشن به د روان کال په میزان کې د هیواد د تیاتر د پیاوړتیا په مقصد جوړ شي. د یادولو ده چه د افغانستان د تیاتر هنر د تنظیمی جګړو په وخت او بیا وروسته د طالبانو د قدرت په وخت سخته صدمه ولیده، خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا ورو ورو د بیا غوړېدو په حال کې دی. افغان محقق او ژباړن محمد شریف بهان د 95 کلونو په عمر په جرمني کې وفات شو. ارواخاد محمد شریف بهان چې په جرمني کې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي، په خو په کابل کې د اقتصاد پوهنځي استاد او د علوم اکاډمي غړی وو. له ده څخه په پښتو، دری او جرمني ژبو لیکنې او ژباړنې پاتې دي. افغان مقامات ویلي دي چې د څلورو لرغونو آثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په قول د دې ادارې مامورینو د بودایي دورې د هغو څلورو آثارو د قاچاق مخه ونیوله چې قاچاق په روی له کاپیسا ولایت څخه خارج ته د لیږدولو نیت درلود. دغه آثار د کاپیسا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوي دي، خو د قاچاق پرو په اړه یې څه نه دي ویل شوي.
په لوګر ولایت کې د پولی عالم شارولی د سینسلګل د کالنۍ مشاعرې او نورو ادبي فعالیتونو په خاطر د سینسل باغ په نوم درې جری بځمکه بیل کړې ده. په دې ځمکه به د سینسلو باغ او د لویو او وړو ادبي او کلتوري غونډو لپاره ودانۍ جوړې شي. په دې اړه د پولی عالم شاروال محمد هاشم حسین خیل محمد نسیم شفق ته په مرکه کې وویل:
په هر کار کې د سندل ګل په وخت کې د سندل ګل میلا په لوګر ولایت کې جوړیږي او نورو ولایتونو هم دغسې ادیبان او شاعران په اشتراک کې کوي. سدرات ډېر دلچسپه لوګریانو ته او ډېر دلچسپه تمامېږي. لوګر شاروالي ته څه ویلي دا هم کېدل خپاره شپږ زره ګرمځکه په داخل د ښار د پیانو کې مطابق د ماستر پلان خرید د سندل باغ په نامه جوړ کړي. د آینده لپاره او موږ امیدوار یو چې نوی کال د سندل ګل میله په همدغه باغ کې ونیول شي.
دغه سندل باغ په څه ډول جوړیږي؟ یعنې سندلې به پکې وي، ګلان به پکې وي، که څنګه؟
دا یو کوم تاسو پلان به څو شاروالي کار کوي چې دغه سندل باغ په کوم ډول سره جوړ شي او دا څه مشخصات به ولري چې ته مخکې سندل باغ وایي. ځکه زموږ خلک هم زموږ په کونه شنه صاحب په داخلي ښار کې اعلان کړي دي. دا ځانته به یو خاص مشخصات ولري او ځانته معلومات ولري چې هغه موږ فکر کوو چې دغه شپږ زره متر برابر ده. که سیدا چې دوه څلور خواوو ته چې کوم کټاره یا پارک ساحه نیول کېږي، شاوخوا د دغه سندل ونې کېنو کېږي او ځکه همدا کې په نور په سان کې د نورو ګلو بوټي به وي او دا انګه فاوریت یو بوټي به وي او د مشاعرې لپاره یې د مېلمنو د کېناستو لپاره ځای خاص ځای په نظر کې نیول کېږي او دا فکر کوم چې تقریبا د ګراسي د سندل باغ به وي. تمام مخاطب او ضرورات د اوبو سیستم د تشنابو د کانتین ټول مسله پکې په نظر کې نیول کېږي. څه پوهېږي کې مقام غلات جوان غوري صاحب هم د مسله انشاءالله په سره مشورې مخته روان دي نو دا یې نه د کوم داسې سندل باغ د ځانته خصوصیات ولري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کیسه ډایجست شپږمه ګڼه له چاپ راووته. د دې مجلې له مسؤول مدیر محبوب الله محبوب سره چې اوس یې نوم په محبوب الله خان بدل کړی دی د لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. دا اوس لما سره داسې مجله ده چې یوازې کیسو ته بېله ده، کیسه ډایجست مجله شوم چې شپږمه ګڼه یې تازه تازه له چاپ راوتې ده او مسؤول مدیر یې محبوب الله محبوب دی. البته په دې شپږمه ګڼه یې محبوب الله خان لیکلی دي. ښاغلی محبوب په خیر راغلی. اول دا راته ووایه چې دغه نوم دې ولې بدل کړی دی خپل؟
محبوب الله محبوب دما پخوانی نوم و البته محبوب می تخلص یو خدا نوم دو واره تکرار ده او بلدا د چې په هندستان کې نن سبا کارونه لرم نو حل ته چې دا دما د نوم رستاړه چې دا خانه د پښتنو یو ځنګړتیا هم ده نو زه په دې د دې لامل می دا نوم خپل خان رستاړه ور سره ورک او دا دویم محبوب می تر نه لری کو.
خپل نوم خو دې بدل کړی دی محبوب صاحب، خو یو څه تغیر دې پکې راوستی دی. خو په دې مجله کې یو مشترک شی ستپ دی کیسه ډایجست په مجله کې، دغه شپږمه ګڼه یې د چاپیشي د شپږ سرو په دوتنو باندې په پښتو باندې د ښځو یا عکسونه یې یا انځورونه یې، ولې دا قصې له نارینه سره تعلق نه لري؟ څه
داسې ده چې کیسې اصلا د مینې روح لري او په نور نړۍ کې هم د جستونه یو ځنګړتیا هم لري، هغه دا ده چې د خزینه انځورونو په حساب چاپیږي. کومنګ د کیسو مجله ورکو خلکو ته لستونکو ته کومنګ د سی انځور په ولرو چې هغه خزینه انځوري نو کې د شي دا یو څه په جوړه پوری وي د نارینه په نسبت. نو له همدې عمل مونږ اول غوښتل چې یو څه د ځوانو لیکوالو انځورونه خپاره کړو او ترجمه ورسته مو دغه انځورونه هنري کړل، پسې چې دی یو چا مشخص نه دی خو بیا هم هنري انځورونه دي چې دا د کیسې ځنګړتیا د ډایجست ځنګړتیا ته ارزښت
لري. شغله محبوب دا مجله خو غټه ښکاری شي، دا شپږم غنه ټولی پکې څومره کیسې دي؟
دا ځل مونږ 15 کیسې راغیستې دي چې په دې کې 15 باړل شوې دي او شل د خپل د افغان لیکوالو دي.
شغله محبوب ځینې کسانی ونیوکه کوي په کیسه ډایجست باندې، غوی وای وای په دې کې ډېری داسې کیسې چې پخوا د انټرنیټ له لارې هم خپرې شوي، تاسو په دې کې څه ویل غواړئ؟ په
داسې ده چې هر لیکوال نن سبا انټرنیټ ته لاسرسی لري، هغه تر دې مخکې چې کیسه په مجله کې خپره شي هغه په نت کې خپروي. خو مونږ کوښښ کوو چې ځینې نوې کیسې را پیدا کړو. خو یو خبره دلته شته چې د نت ارزښت او د کتاب ارزښت یا د مجلې ارزښت هغه سره توپیر لري. که مونږ دغه مجله چاپو او په یو کلی کې یو چاته رسیږي هغه ستړی نت ته لاسرسی نه لري. بل دا ده چې د لوستونکي چې کله ته په نت کې یو کیسه لولې او په کتاب کې یو کیسه لولې هغه بیخي سره توپیر لري.
شغله محبوب، پخوا به په هند کې په پاکستان کې دا ډایجستونه ډیرو، اوس څنګه دغه له انټرنیټ سره خو ډیر تغیرات راغلي دي او تاسو اوس هم هلته ژوند کوئ، دا سلسله اوس هم روانه ده کنه په مطبوعاتو کې؟
دا خو ما چې زه ګورم دا سلسله اوس هم روانه ده، ولا پر مخ تللې ده. په هندستان کې د اورګاډو کې دا لولي خلک، په اورګاډو کې کیسې لولي. نور دنیا کې چې دا امنیت زیات ده نو د مونږ د هیواد غوند نه ده چې خلک آرام ذهن لري غواړي یو کیسه ولولي او خوند نه واخلي. او زه درته دا ویلای شم چې د مونږ کیسه چې دا ما د هندستان غټو غټو لیکوالو پورې هم رسولې ده دا ډایجست، او هغوی د دې ډېر ستاینه کوي چې دا په ښه کاغذ کې چاپیږي او د دې کچه ښه ده او د دې د کیسو معیار هم د ډایجستونو له معیار نه لوړ دی.
قدرمنو اوریدونکو، د راهب او شاگرد په نوم د ختیځ آسیا د خلکو د یولند حکایت د اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی ولی.
راهب او شاگرد.
راهب او
یو راهب د کلی په مدرسې کې معلمي کوله. د ده عادت و چې ډېره ډوډۍ به یې خوړله او بیا به سمدستي په ناسته خوب یوړو. زده کوونکو به سبقونه ویل، دی به ویده و او یوازې د درس د ختمېدو زنګ به یې سترګې رڼې کړي. یوه ورځ شاګردانو ورته وویل چې استاده، ولې د درس په وخت کې ویده یې؟ ده ورته وویل، زه سې ویده درته ښکارم، زه چې سترګې پټې کړم له بودا سره ملاقات کوم. بله ورځ د یو زده کوونکي پلار ناروغه و، کره یې شپه یې ویښه تېره کړې وه. د درس په وخت خوب یوړو او خوب یې دومره دروند و چې د درس د ختمېدا زنګ چې راهب یې راویښاوه، دی راویښ نه کړ. راویښ شوي راهب چې شاګرد ویده ولیده، غوږ یې ورتاو کړو او په قهر یې ورته وویل، ته د درس په وخت کې خوبونه کوې؟ شاګرد ورته وویل، هسې ویده ښکارم، ویده نه وم، له بودا سره مې ملاقات کوم. راهب پوښتنه ورنه وکړه، بودا درته څه وویل؟ شاګرد جواب ورکړ، ویې ویل چې ستا استاد مې په ټول عمر کې نه دی لیدلی.
زموږ همکار برکوال مخیل د افغانستان له نامتو شاعر سلیمان لایق سره چې نن سبا په کابل کې اوسي یوه مفصله مرکه کړې ده. په دې مرکه کې سلیمان لایق د خپل ادبي ژوند، ادبي او علمي هڅو او ادبي نظریاتو په اړه خبرې کوي. د دې مفصلې مرکې لومړۍ برخه همدا اوس اورئ.
لایق صاحب، تر ټولو لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د ژوند لومړنۍ خاطره مو د کوم عمر ده او څه خاطره ده؟
کوم خاطره؟ په کلي کې د هلکانو سره شوخي، سر ماتول، د پزې وینې کېده، او په جومات کې له اخوندانو سره درس ویل، د الف بی سپاره او بیا تمرین کول، د دې چې په د لرګیو په دړه باندې الف بی ولیکو. له موږ جای را پیل کېږي او سړی چې کله شعور یې پیدا کړ، نو په یو سرګردان او پیچلي کوڅه کې ولویږي، او د هغې کوڅې هره برخه خپل منظره لري، خپل عطر لري او خپل ستونزې لري. زه به څه درته وایم، موږ خو د کلیو خلک یو، دغسې یو سرداري او مرفع تاریخ نه لرو. په گذشته کې د ما یادیږي، د ما مور خروچه وه، دې ګوملې ته نږدې یو جای د ځواکه نمیږي، یو کلی ده، د هغې کلي وه، او دا د پلار کره تله و. دا سپېدې به چودلې وې، ټول موږ جیک سو، ماما را پسې راغلی، په غوایي باندې سپاره کړو. نو زه په ادې پسې سپور شوم، او د ادې یو کوچنۍ لور تر ما چې ما پسې وه، هغې په غېږ کې نیولې وه. یو خوړ د پسرلی و چې دې خوړ ته راغلو، اوبر سیل راوتی و، اوبه راغلې، نو غویه یې هم پې ګټ، او د ادې له غېژې دا لور د خړو اوبو ته ولوېده، او موږ ټول وارخطا سو، لکه چې دا اوبه موږ پسې اخلي. ادې ماما ما تصادفا چې د غویې تر مخ روان و، لږ د موږ ښۍ خوا ته، یعنې په هغه خوا چې اوبه تللې، دا نجلۍ چې ولوېده، یو ور راجګه سو، خو ده دا توره سیزني ولیده، او دا یې ونیوله او را وویسته. هغې بیا تقریبا شپېته کاله نور هم د ما خور ژوند و. نو دا خاطره د ما د طفولیت یو داسې مسله ده چې لا تر اوسه د ما په ذهن کې ژوندی پاتې.
او خپل لومړنی شعر مو کله لیکلی و؟ آیا هغه شعر مو په یاد دی؟ او کوم په یاد وي، آیا موضوع یې څه وه؟
زه نه پوهېږم، زه ډېر کوچنی وم، د موږ ډېر تریخ ژوند و. پلار دلته ښار ته راووښت، او دغه وخت حاکمانو دلته نظر بند کړې، په سیاسي للو موږ په دې کیسو نه پوهېږو، خو د ده اطفال ورسره وو. په هغه وخت کې موږ د فقر ډېره یو بده دوره تېروله، یعنی پلار کوم عایدات هم نه درلود. اګر که ما پلار ډېر فاضل سړی و، په شرعي علومو کې هم ډېر وارد و، حتی که ووایم چې نبوغ یې درلود، دغسې یو فهم زکاوتو سره و، او زړه سواندی سړی و، بی بدو سړی و، او راویښ شوی سړی و، چې په هغه نسل کې راویښ شوي خلک ډېر کم و. یعنی په دې پوهېده چې دا زما وطن ده، دا باید آزاد وي، دلته باید یو عادل حکومت موجود وي. د حکومتو سره به یې همیشه مخالفت و. یو لس کاله هم په دې وزیرستان برملدغو کې د انګریزي قواوو سره وجنګېده. نو هغه خپل تاریخ لري، په ځینو اسنادو کې مې د هغه کارنامې ثبت شوي دي. خو دلته چې راغلو، نو دغه فقر ژوند او د ما د پلار، خدای دې وبخښي، چې ډېر لوی سړی و، پلار به ښځې ډېرې کولې، یعنې تر څلورو ښځو به یې کمې نه کولې، چې یوه به مړه شوه، بیا به یې بله وه. ښه صحت یې و، حتی 116 کاله د عمر و. نو بیا د موږ مورکۍ دلته مړه شوه، او موږ دغه ابو ته ته پات سو خپل مېروت نو هغه وختونه چې زه را په یادوم فقر مشکل تنگسیا او د کابل نامانوسه محیط د موږ کلیوالو لپاره فارسي مملخص ده نو نه سوی پیغه کېدلی نو کله کله به د شعر الهام راته په دې معنا چې پلار د شعر محافل درلوده او دی به کېناست د ډېرو خلکو سره زه په مغه طفولیت کې ده تر تاثیر لاندې وم او دغه عروضي او ځان به هم در راباندې تکرارول مفاعل فاعلات مفاعل فاعلات دا شعر دا یو موزیکل ریتم به د ما په ذهن کې تکرارو ژوندی به ساته زه فکر کم چې ما په مغه د طفولیت په حالت کې چې لا د پنج کتاب و خوج حافظ کتابونه مې له پلار نه لوسته او یو د منشي احمد جان یو کتاب و نومې رانه هېر ده پښتو فارسي دواړه راباندې لوسته پښتو په هغه وخت کې لا د پښتو بازار ډېر کساد و چا نه لوسته رحمان بابا مې هم له پلار نه په درسي تاو سره ولوست نو په هغه وخت کې به شعر ماته راته او ما به یو څه چچات ویلی او په هغه ډېره خرابه املا چې ښه نه وه ما به یو څه لیکل لیکن زه د هغوی خاطره نه لرم ژوندۍ خو د ما لومړنی یو شعر چې د ما په حافظه کې پاته سه کله چې زه د حبیبیې په مکتب کې پلار داخل کړم په دوهم صنف کې هم کنفرانس و تیمور یو معلم و لکه ملایکه یو مشهور سړی و ما د اسلام خان مین نومېده اسلام خان مین ډېر په هغه نسل کې مشهور و او هغه نسل د منځه تللی ده خو د هغه خاطره اوس هم شته هغه زه چې د ما په دې خصوصیاتو پوه شو چې دا شعر و ته د کنفرانس ته یو شعر ولیکه ما ورته ولیکه په هغه کنفرانس کې هغه شعر ما ولوست او یادېږي م چې زه دې معلم صاحب اوس مې ښه په حافظه کې نه لیکه د کنفرانس مشرانو هلکانو زه په دوهم صنف ابتدایي کې وم په میز یې ودرولم او دا شعر مې په هغه میز چې خلک به ورته درېده او په مضمون به لوست زه په هغه باندې جګ ودرېدم او شعر مې ولوست او په هغه وخت کې بېنوا صاحب راپورتر و د انیس د اخبار او بېنوا صاحب دغه شعر په هغه انیس کې چاپ کړې دا د ما لومړنۍ خاطره ده او هغه شعر هم ښه د ما په یاد نه ده عشقي غوندې شعر و داسې چې باغ و بلبل و ګلان و دا قصه پکې وه شاید دا په دیارلس سوه اولسم کال و
او په ژوند کې مو چې لومړنی کوم کتاب لوستی دی آیا هغه هم په یاد ده چې کوم کتاب و
والله ما خو یو خوا درسي کتابونه دي چې په موږ یې لوسته خو زه فکر کوم هغه چې ما زیات زحمت ایستی و د حافظ فارسي کتاب و چې تقریبا د ما حافظې ته سپارلی تر اوسه چې سپینګیری یم هم او د هغه له برکته زه ډېر زر د فارسي ژبه مې چې واخیسته فارسي شعر ته راوارد شوم او تر اوسه پورې هم په دغه شعراوو کې چې زه پېژنم ډېر محبوب ده ماته حافظ سره له دې چې دی لیریک شاعر دی دی منظمې اجتماعي مفکورې نه طرح کوي په یو بیت کې اشاره ورته وکړي یا ظلم ته ستم ته عدیت ته لیکن ډېر ښکلی شاعر ده په پښتو کې دغه انډول رحمان بابا ده
او دې ته ورته یو بله پوښتنه ده آیا داسې یو کتاب راښوولی شئ چې په ژوند کې تر بل هر کتاب خوند درکړی وي زیات
کوم شی چې زه هیڅوک فکر نه پې کوم هغه دا ده چې کوم کتاب خوند راکړی نه د ما خو ډېره بدمرغي ووایم نیکمرغي ووایم خو خیر د ما خصوصیت دا و چې زه سره له دې چې له ادبیاتو او شعر سره ډېر علاقه مند وم هیڅ وخت شعر او ادبیاتو ته ځانګړی او یوازې پاته نه شوم چې زه خو په هغه کې زور ازمایشي وکړم لکه شوقي چې وایي د کار په زمن کې ژوند کول هم موږ ته ډېر سخت و ځکه موږ یو اقتصادي ښه بنیاد نه درلود شپه ورځ ډوډۍ پیدا کوه اطفال خاوندان د ښځې خاوندان سو هغوی خپلې تقاضاوې ضرورتونه لري او له هغه وروسته په سیاست دس په سیاست کې د ما د عمر عمده برخه تقریبا سیاست ته وقف شوه او شعر شاعري د علم سره علاقه مندي وقتا فوقتا د علم سره کار کول یعنی په اصطلاح د عربو وایي طلب الکل فوت الکل هر شی چې غواړې هر شی به بایلې زه هغه سې یو سړی یم چې په مختلفو شیانو پسې وګرځېدم او د یوه هم نه شوم نو په دې بنیاد زه به څه تاسو ته وایم چې په سیاست کې د ما کوم کتاب ډېر خوښ سه او په ادبیاتو کې یا په شعر کې د ما کوم کتاب خوښ سه په پښتو شعر کې کوم شاعر چې د ما منلی شاعر هغه خوشحال ده سره له دې چې زه له هغو کسانو نه نه یم چې خوشحال یو څه حماسي مطالب لري یا د دښمن په باره کې یا د ننګونو د جنګونو د غورځنګونو په باره کې او زه د دې لپاره چې په دې فیشن وکړم چې زه ډېر فس پیدا مو په دې لار چې د وطني مفکورې روزلې دي، نو زه د ده شعر خوښوم. داسې نه ده، د ما له فطرت سره د ده شعر ډېر نږدې ده. او په دې مې خوښېږي چې خوشحال یو داسې سنتي عنعنه ماته کړه چې پخوا نورو شاعرانو په پښتنو کې جرات نه و کړی. هغه دا وه چې ده د تغزل انحصار یې مات کړي. هغه تغزل چې له عربو نه فارسي ژبو ته او له فارسي ژبو نه پښتنو ته په میراث پاته سوی و، دی واقعا لکه طبیعت دغومره په خپل شعر کې غنا لري. غر، بیابان، خلک، خپله کورنۍ، څه مرداری او رسوایي هم چې په د ده په شخصي مناسباتو کې دی نه پټوي، راباسي هم لکه دریاب ایشي هر شی چې په تل کې دي سر ته یې راباسي. دغه نبوغ، دغه لویوالی، دغه مستي، دغه پراخ نظر او دا د ژوند ټولو اړخونو سره ګډول او هغه له طبیعت سره مکس کول، دا د بل شاعر لاس نه ده ورسېدلی د ده په عصر کې، د ده په پیړۍ. نو لحاظه دی د ما ډېر منتخب شاعر ده.
بانم سیل د ګلو د سنور به وګورم، بانم سیل د ګلو د سنور به وګورم، او ته چی پکې اوسې آغا پور به وګورم. بانا ادری گچی ادی کم دا تور استر بو سیل، لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بو سیل، ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم، ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم، اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم. بانا
ساینس پوهان وایي چې ستن یعنی هغه حشره چې د کابل خلک یې بمبیرک بولي، له تیرو 300 میلیونو کلونو راسي د مځکې په مخ په همدې یوه شکل اوسي. خو عاقل انسان په تیرو څو زرو کلونو کې لوی لوی تمدنونه جوړ کړل او اوس یې اسمان ته زینې ایښي دي. خو همدا انسان چې د مځکې سلطان دی، د خاورین دنیا په مخ تر بل هر شوي ډېرې وینې بهولې دي او له ژوند او سولې سره یې ډېره جفا کړې ده. ځوان شاعر ډاکټر احسان الله درمل چې د انسان تیر تاریخ ته کتلي او هلته قتل، جنگ او وحشت تر بل هر څه ډېر په نظر ورغلي دي، نو د تاریخ په نوم یې دا نظم کښلی دی چې په خپله یې راوروي.
تاریخ له 15,000 صفحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پړسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرها لښکر چاپېره او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
د راډیوي کتابتون د بحثونو په لړ کې بلنه درکوو چې د دنیا د مشهور ادبي اثر او د جینو په قول د دنیا د لومړي ناول یعنی دونکی شوت د موضوع او کرکټرونو په اړه د استاد نجیب منلی څرګندونې واورئ. استاد نجیب منلای تر اوسه چې په دونکی شوت او د اثر په لیکوال سروانتس باندې موږ خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې مو د سروانتس ژوند ته لنډه کتنه وکړه او زمنن تاسې د ده په اثر وژغېدئ، په هغه زمانه وژغېدئ چې سروانتس پکې دنیا ته راغی او سروانتس یې جوړ کړو. اوس به په دونکی شوت په خبرې وکړو. دا اثر ځینې خلک د دنیا لومړنی اصیل او مهم ناول ګڼي، خو په هر حال یو شاهکار ګڼل کیږي. په دې مهم اثر باندې چې د حجم په لحاظ هم وړکی نه دی که خبرې وکړي،
د خپل اثر د رسم سره سم سروانتس چې کله دون کیښوت شروع کوي نو داسې څرګندوي چې ګواکې ته د کیسه د منچا د سیمې د کلیساو د آرشیفونو نه را نقل کړې ده، او بیا د دې کیسې دویمه برخه چې په آرشیفونو کې نه وه هغه یې د یو عرب لیکوال حامد بن انجلی د اثر نه اسپانوي ته راژباړلې ده.
استاد منلی، په همدې خبره به دې یو تبصره وکړم، په نولسمه پیړۍ کې هم دا شی ډېرو ما ځینې ناولونه لوستلي دي. دغه وخت په سر کې لیکوال لیکلی چې دا قصه چې تاسې دلته لولئ دا هو به هو پیشه سوې ده او ماته یو چا کړې ده او زه په امانت او صداقت سره تاسې ته رسوم. ګومان کوم دا د دې له خاطر چې د اثر رښتیا غونډیتوب ډېر شي، په لوستونکو باندې اثر ډېر وکړي، لوستونکی یې ومني، دا د دې له خاطر دا شی دود و؟
د دې له خاطر هم دا شی دود و، او هر څوک چې غواړي چې خبره یې ومنل شي نو یو دوه به ورسره قسمه کوي او بل به یو چاته ریفرنس ورکوي. همدغه کار زمونږ په ادبیاتو کې هم شوی دی، په وارو وارو باندې کله چې حتی زمونږ صدر خان خټک د ادم خان درخانۍ کیسه نقل کوي نو هغه د میروګي د خولې نه دا کیسه کوي. په داسې حال کې چې کېدای شي صدر خان په هیڅ ډول باندې میروګي سره لیدلی هم نه وي. په هر صورت دا یو عام رسم دی چې په ادبیاتو کې شته، د دې لپاره چې د یوې کیسې رښتیا غونډیتوب خلکو ته پرته له کوم زحمته ور وپیژندل شي نو دا کیسه د یوې واقعي کیسې په بڼه باندې بیانول کیږي.
زموږ کیسه لیکوال اوس هم همدغه تخنیکه کار اخلي. دلی بری په ډیرو کیسو باندې لیکوال لیکلی چې دا قصه چې د مار ویدلې ده او یو واقعي قصه ده. حتی کله د نقد په غونډو کې چې کله غواړي د خپل قصې دفاع وکړي نو بیا په اخر کې وای دای د دفاع وسریه ده، وای دا هو به هو هم داسې سوي ده خو تاسو یې نه منئ، دا بیل خبره ده.
نو دغه شی په ادبیاتو کې عام شی ده، خو خبره په دې کې ده چې دغه ولی سروانتس دا کیسه په دې ډول وړاندې کوي. علت یې دا ده چې په خپل ناول کې سروانتس د هغه داستانونو په ضد ودرېږي چې په ټولنه کې عام دي. هغه خیالي داستانونه دي، هغه د دیوانو او د پیریانو داستانونه دي، هغه د خیالي اتلانو داستانونه دي، هغه د کوډګرو او د جادوګرو داستانونه دي. او د چې غواړي چې په کیسه کې نه کوډګری نه جادوګری نه دیوی نه پیری، نو دا باید خپله کیسه تبند د بشر د اسبابو په دنیا کې خخه کی. نو په دې خاطر د هغه څه چې وای غواړي چې هغه د عادي کسانو د ژوند سره چې په یو عادي کلی کې اوسېدلی دي، د عادي شرایطو لاندې ژوند کړی دی، یو عادي اقتصادي درلودلی دی، هغوی سره وتړي.
استاد منلی، موږ چې کله د نکلونو او د اوسنو کیسو د نکلونو او ناولونو فرق کوو نو دا خبره بیا بیا کوو چې نکلونه په خارق العاده پیشو بنایي خیالي غوندې خبرې دي، دیوانو خبرې او د نورو دغسې بلاو خبرې، خو په نوې کیسه کې په لنډه کیسه کې په ناول کې واقعي ژوند ته توجه کیږي او حتی په ناول کې که فرزن یو پیشو خبرې کوي. دا هم په حقیقت کې سمبولیک اهمیت لري، یعنی د خیال او واقعیت ترمنځ یو کرښه ای. او تاسو وویل چې دون کیشوت په اثر کې دیشي ته توجه سوی ده، سروانتس په خپل شاهکار کې دیشي ته توجه کړې ده. نو آیا کله چې اوس ډیر خلک دا وایي چې د ناول پایل، د ناول د ډیر مهم ژانر پایل باید د دون کیشوت له کتابه وګڼو، آیا یا ویلت همدا شی دی؟
کله چې موږ د نکلونو خبره کوو یا حتی کله چې موږ د تاریخ خبره کوو، زموږ استناد پر روایت دی او هر کیسه پر روایت شروع کیږي. یو چا به یو څه ویلي، یو چا به یو څه لیدلی. نو د ناول په لومړی وختونو کې هم کله چې لیکوال خپله کیسه لیکي، هغه د دغه عام رسم نظر نش خلاصولی، هغه هم باید په یو ډول روایت ته رجوع وکړي او دغه روایت به په داسې شواهدو باندې درایي چې د خلکو دپاره د منلو وړ وي. هغه څه چې په آرشیفونو کې لیکل شوي دي، هغه څه چې په کتابونو کې راغلي دي، هغه طبعا ډیر د منلو وړ وي. او بله خبره دا ده چې په روایتونو کې، په عنعنوي روایتونو کې هر څه سره ګډیږي، د منطق او د استدلال ځای پکې ډیر کم دی. کله چې د عادي انساني ژوند ساحې ته راځو، نو دلته منطق او استدلال خپل ځای پیدا کوي. په ناول کې تر ډیره حده د یوې خیالي افسانې یا د یوې اسطورې یا د دیوان او د خاپېرۍ او د کیسو په نسبت د واقعیت اړخ زیات دی. زمونږ چې اوس څلور سوه یا څه باندې څلور سوه کاله د ناول تجربه لرو، اکثره کولای شو چې یوه کیسه له هماغه پیله د کیسې په بڼه شروع کړو، د کیسې د پیښو نه یوه پیښه راواخلو او په هماغه یې شروع کړو. مګر په ځینو ځایونو کې اوس هم موږ ته ضرورت پیدا کوو چې هغه څه چې وایو د هغې د اثبات دپاره هغه د یو بل شي سره وتړو، که څه هم دا شی موږ د ځانه جوړ کړی یي.
اکثره تاریخي ناولونه هم داسې دي، یو تاریخ ماریخ ورکې نور ټوله خیالي دنیایي، خو غواړي په دې شکل داسې وښیي چې نه زه خو یو تاریخ بیانوم.
نو له همدې امله سروانتس هم خپل داستان په همدغه ډول شروع کوي. او د دې داستان اتل چې دی، د یو کلی خانزاده دی چې ډیر شته نه لري مګر باسواده دی، د دنیا له حالاتو خبر دی، او په دغه وخت کې نړۍ کې کتابونه چاپیږي، دا کتابونه د لوستلو لپاره چاپیږي. او دی خانزاده دی، دی یو څه پیسې لري، دی کولی شي چې دا کتابونه واخلي. نو ورو ورو د مطالعې سره علاقه پیدا کوي.
همدغه سړی چې دون کیشوت یې بولو
او دا کتابونه چې دی اخلي، د عوایدو یوه ډېره برخه پرې مصرفېږي، ځکه چې کتابونه ارزانه نه دي، کتاب لاسته راوړل اسانه کار نه دی.
دی کوم ډول کتابونه لولي؟
دی همدغه د خیالي افسانو، د دیوان او د پیریانو،
د اتلانو،
د زمونږ په د زړو ادبیات په اصطلاح د عیارانو کیسې لولي، چې په هغې کې یو څوک خپل قهرمانی ښکاره کوي. همدغه وخت کې په اروپا کې یو بل ډول ادبی خوځښت روان دی، چې هم ادبی خوځښت دی او هم سیاسي فرهنګي خوځښت دی، چې هر څوک ځان د یوې شاهزادګۍ سره تړي، یو څوک په زور ځان په یوې شاهزادګۍ مین کی او کلی په کلی، خار په خار ګرځي او د هغې شاهزادګۍ د ښکلا صفتونه کوي. او که څوک پیدا شي چې وایي چې دا شاهزادګۍ ښکلې نه وه، نو بیا د هغې د ښکلا نه په توره باندې هم دفاع کوي. غربي ادبیاتو کې دغو خلکو ته شوالیه ویل کیږي. دا جنگیالی هم دی، جنگونو تمزی په دغه وختونو کې د جنگونو ډیره برخه طبعا هغه جنگونه دي چې د مقدسو اماکنو د دفاع لپاره کیږي، یعنی د مسلمانانو په ضد کیږي. او دلته طبعا د یو مسیحي لپاره، د کاتولیک مسیحي لپاره چې مسلمانی هغه به د دین دلار نه وتلې، او چې دین دلار وتلې طبعا هغه به د پیریانو سره مرتبط لري، د خاپیرو سره به مرتبط لري، د دیوانو سره به مرتبط لري. نو په دغه ډول باندې د دغه وخت کیسې ټولې د هغو اتلانو کیسې دي چې د دین په نامه یا د یوې ښکلې په نامه یا د یو پاچا په نامه جنگ ته راوځي، وطنونه ګز کوي او بالاخره د بیلابیلو پیښو سره مخ کیږي چې په هغې کې خارق العاده پدیدې ډېرې زیاتې دي.
دا هغه داستانونه دي چې د رومانس په نامه یې موږ پېژنو.
رومانس یوه بڼه ده، دا په داستانونو کې د انګلستان او د بریتانیا د ګردی میز د خانانو داستانونه هم شامل دي. په دې داستانونو کې ځینې داستانونه داسې دي چې هغه په یو ډول ویرونکي کیسې دي، مشغولونکي کیسې دي، دا ټول په دې کې شامل دي او دا لوستونکي لري. نو دن کیشوت هم دغه کتابونه اخلي لولي او د سره په کلی کې یو کشیش دی او یو ورسره دم دی چې دوی هم څه نه څه زده کړه کړي، په یو څه پوهیږي، کتاب لوستلی شي او دغه درې واړه د کتابونه لولي، په شریکه سره لولي او بیا د دې کتابونو په اړه خبرې کوي، د دغو اتلانو د قهرمانیو په اړه هر څوک خپل نظر لري، هر څوک د خپلې خوښي اتل لري. سروانتس په خپله وایي چې دن کیشوت دومره شتمني لرله چې ایله یې وچه ډوډۍ کور ته راوړلی شوله او څه به چې دینه پاتې کېدل په هغې به یې کتابونه اخیستل. د همدغه کتابونو د لوستلو په اثر باندې دن کیشوت یو ډول لیونتوب ورته پیدا کیږي، هغه هم ځان په همدغو کیسو کې دخیل ګڼي او د
یعنی غواړي چې همداسې اتل سي لکه دغه خیالي قصو کې چې دي،
غواړي چې همدغسې اتل شي او بالاخره ګمان کوي چې همدغسې اتل شوی دی او خپله د یو دهقان لور د خپلې شهزادګۍ په حیث مني، هغې ته د جلسینې نوم ورکوي.
استاد منلی، نو ویلی سو چې دغه د دن کیشوت د ناول قهرمان دن کیشوت په حقیقت کې د خیال او واقعیت ترمنځ چندان فرق نسی کولای، په ذهني لحاظ دغسې یو حالت کې دی،
په ذهني لحاظ په کامل او متزلزل حالت کې دی. سروانتس وایي چې یو ډول لیونتوب ورته پیدا شوی دی ځکه چې کتابونه یې ډېر لوستي دي او د ده سره یوه زړه اسپه ده چې هغه هم نوره د کار لوېدلې ده، مګر دی د خپلو داستاني ادبیاتو په تعقیب باندې خپل دغه اسپې ته هم یو ښکلی نوم ټاکي د برګۍ په نامه باندې، او ورسره یو دهقان دی چې هغه د ده شاتر کیږي. یعنی هر خان باید، هر عیار باید یو شاتر ولري، دی هم خپل شاتر پیدا کوي د سانشو پانسا په نامه باندې. په دغه ټولو نومونو کې سروانتس لکه کله چې زموږ په ادبیاتو کې هم کیږي هڅه کړې ده چې د کرکټر او د نوم ترمنځ یو ارتباط پیدا کړي. د دن کیشوت مینه دولسینې نوم پیدا کوي، دولسینې معنی خوږه. د دن کیشوت اسپه روسینانت نومیږي، یعنی سورکۍ یا برګۍ. د دن کیشوت د
شاتر نوم
سانشو پانسا دی، پانسا یعنی ګیډور، ځکه چې هماغومره چې دن کیشوت د خیالونو په دنیا کې غرق دی سانشو پانسا د مادیاتو په دنیا کې غرق دی او هغه هر څه د مادیاتو په تله ارزوي، خو ډېر هوښیار نه دی. نو ځکه د دن کیشوت دغه ژمنه چې کله چې دی هغه خپل اوج ته ورسیږي او ملکونه یې فتح کړل، نو حتما به دن کیشوت ته یو جاګیر به ورکوي، پانساته به یو جاګیر ورکوي، هغه به پاچا کوي یا به د یوې سیمې شهزاده کوي. نو په دغه تمه ورسره راوځي.
نو ناول لومړی مهمه واقعه دا ده چې دن کیشوت له خپل کلي راوځي، یو آسه ورسره آسپه ده او یو هم دغه خپل شاتر ده ورسره پانسا،
د همدغه ځای نه
سفرونه پیلیږي،
او ماجرا پیلیږي. د ورزی واقعي دنیا ته، په واقعي دنیا کې طبعا هغه قصرونه، هغه ماڼۍ، هغه شهزادګان نشته چې د په داستانونو کې لیدلې دي. په واقعي دنیا کې هوټلونه دي، په واقعي دنیا کې رستورانونه دي، په واقعي دنیا کې جمعتونه دي یا کلیساګانې دي. نو دلته د هغه خپل خیالي جهان را انتقالوي او په دغو واقعیتونو باندې لګیي. یو هوټل ته ورځي او داسې فکر کوي چې دغه هوټل د یو شهزاده کور دی، ماڼۍ ده. نو دلته راځي او دلته ډوډۍ خوري، بیا د طبعا د پیسو د ورکولو نه انکار کوي ځکه چې د شهزاده په کور کې دی میلمه دی، د هوټل ته نه دی راغلی. هوټلي د دې خبرې سره طبعا موافق نه دی او هغه به ډول ډول بانی جوړی چې د دن پیسې واخلي او د بلاخره د ته اړباسي چاسې چې لګولي دا غي نزيات پیسې د تور کی د هوټل خدمتګاران د ته د شاهزادګي په نامه معرفي کوي او د هغه د پاره تن توفی اخلي همدغه سي کلب یو ځای کې د بادي جرندو سره مخامخ کیږي کله چې د بادي جرندو سره مخامخ کیږي د پې د دیوانو ګمان کوي چې د پسې د مخالفان را لګل دي او ټول شپه د بادي جرندو سره تور وري چې سبا ته تبند بادي جرندو د پلونو څنګه د وجود ټوټې ټوټې کړي د تورې ماته کړي او د پډیر بد حالت کې چولې همدغه سي په یو بل صحنه کې د یوې رمې سره مخامخ کیږي او دا رمه د فکر کوي چې بیچاره غریب دهقانان دي چې کوم دی په پسانو بدل کړي دي او بیا یې د وژلو لپاره او د شپانه سره د جنگ شروع کوي چې دا فکر کوي چې شپون هغه دی چې بیچاره خلک په پسانو بدل کړي دي په هر ځای کې کله چې سروانتس کومه نوې صحنه تمثیلی هغه صحنه چې په خیالي داستانونو کې ډېر په هنر څرګند شوې دي هماغه دلته د وخت په دنیا کې راښکار کوي او دن کې شت په داسې حالت کې واقع کوي چې تبن لستون کې ورته هم خاندي او هم پیزلس وزي
استاد منلای دا خو ځینی مهم واقعې وي یا دي د ماجرا او حالت چې تاسو بیان کوو د رواني تکلیف روحي تکلیف خو تاسو دا وویل چې لده سره سانچو پانسا په نامه باندې هغه شاطر همستاغه څوک چې لده سره ملګری دا روان دی دی هغه څو عمل څنګه دی په دغه پیښو کې رواني تکلیف خو دی د نه دیغه
رواني تکلیف د دی او هغه د ته د لیونی پسترګ ورته ګوري مګر په عین حال کې هغه سره واده شوې ده چې کچیرته دونکی شوت بریالی کیږي نو سانچو پانسا ته به خزانی بور کوي پچایي بور ته ور کوي او جاګیرونه بور سپاري نو سانچو پانسا چې یو څه ساده هم دی سره لدی چې د مادي ژوند سره تړلې ده فکر کوي چې کچيري واقعا د دغه تلاسته راوړي نو کچيري دای ور سره په لار لار نشي د امکانات بدلاسه ورکی نو د یو موهم مکافات په تمه باندې لده سره مال دی خو واقعیتونو ته د واقعیتونو په سرګه ګوري او د د لیوانتوب په چارو کې د سره ګډون نه کوي
استاد منل دغه شاطر پانچا د یا د څوک نه دی لکه د عربو د یو تما پیسې کې ویل کیږي چې چا ورته ویل چې د خپلې تامي د خپلو بې ځایه اسرو یو جالبه قصه وکړه او د ویل چې یو وخت ماشوم ما او یو ځل مې د لوکان غلط کړل ورته ویل چې او په لری کلی کې خیرات دی لوکانو ورمنډه کړه او چې د دوی منډې ته مې وکتل ما ته هم په زړه کې را تیر شو چا چې نه د رښتیا به خیراتي نو ما هم منډه شروع کړه او تر دوی نه مخه زور رسېدلی وم څنګه دغه سی یو څوک دی یعنی دای رواني تکلیف نه لري داسې نه دی چې خیال او واقعیت ګډ کې خو دغه تمې او اسری دومره پسې اخیستای دی چې دغه سی کارونه کوي او لدا چې سړی سره ملګری سوې دی داسې ویلای شو
ته ما وسره ورسره ملدا او سره لدی و خیر هم دی کله چې وګوري چې دن کې شوت له هدا زیات لیونی کارونه کوي او بل اخر خپل ژوند په خطر کې اچي نو بیا یو لار جوړی چې هماغه د خپل کلی کشیش او
دم
را پیدا کی او د پسې راولي او بل اخر په یو ډول باندې
لانجه غوڅکی
بل اخر دن کې شوت خپل کلی ته راولي او په کلی کې په یو ډول مصروف وساتي پام دغه کیسو باندې مګر ورو د فکر وقتون ته راوړی او بل اخر کله چې د کتاب ورستۍ برخه کې دن کې شوت د ژوند عادي حالت ته راځي نو د خپل ورې سره یو عادي ژوند په مخ بیایي او عادی د ژوند ورستۍ شیبې دي.